پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله يم چې یو خبرز به ولري په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله یو ار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبرې د تر وی وقفې وروسته په ټاکلي وخت پایل شي. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لشتر لږ دوو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لشتر لږ دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پېښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپره سول چې د غور هرات لوی لاره له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته غاټه کوي.
کله چیزی دې قسمت وجود نداره.
یو شمیر مسافر از ازادي رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوزو مشمان سره د بند بیان په سیمه کې په سړه هوا کې سر دی او کم راستونه رسیږي له لوږی او یخنی به شایي ومري. په کونړ کې د کرکټ د اتلو سو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي رادیو ته ویل
د اتل سلوب ډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وی چې فایلو بیتې د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې و چې بل اخره د دغه دواړو مقابله ورسته عادل ټایګر لوبډله وتواني د چې دغه سیالۍ بریا خپل کړي.
د لسوریزی سیالۍ له 15 ورځې راځي پیل شوې وی چې د مرکز اسادابات او لسوالۍ لوبغاړو ګډون پکې درلود. سمو ژغله ازادي راډیو لري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. د په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یو تنه بل ته لیږد خو د مخکینی کورونا په څیر د ناروغي وژونکې نه ده. روغتیا چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ سوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې کورونا اخته سي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللی وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پرتک بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولاساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره یې ویلي دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لانجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شولې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د ترسره شوې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې د جمع پرز له صدرات د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې. خو ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له صدرات یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبرې بیرته پیل شي. نوموړي نن دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو دا مخنیوی لپاره لاس په کار شي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی کسانی یې ثبت کړی دی. اشر هغه ټولنیز دود چې وس په کونړ کې په ورکی دود دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر خیګنی کارونه ترسره کول. په عربي ریپورت واو په ونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اوریدل شي. دوستانو دا ازادۍ راډیو ده. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 12.6 نوي او د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدلی شئ. لکه مخکې مو چې وویل، د خبرونې لومړی ریپورت د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالی او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی و. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نواورو راسره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو غوښتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادونه وکړله، دوهم ځل چې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د مشرتابه ناسته کیږي، په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمېر نور د افغانستان سیاسیون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دویمه ناسته ترسره کړه. د لومړۍ ناسته په ار کې کله چې د موجودیت اعلان کړل تر سره سوله، دغه غونډې ته د ملي مصالحې علي شورا وینا وکړه. همدارنګ نور ګډونوال هم وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دول چې د افغانستان پلاوی باید دغه جرګې ته یا دغه دوم ځل پړاو هغه مذاکراتو ته د ډک لاس راستونسي. دول چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال، نو باید پیل شي. ورسره د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالی هم څرګندونه وکړه. امرالله سالی وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې سترې ستونزې ته، څلوېښت کلنې ستونزې ته، سیاسي حل لار لټول کېږي. له دې وړاندې افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي، بېلابېلې حل لارې ورته لټول چې د اشاره ښکاره جنگ جګړو ته وه. همدارنګه پخواني ولسمشر حامد کرزي، همدارنګه عبدالرب رفسود صاحب هم وینا وکړه. عبدالرب رفسود صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړ. ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې افغانستان سخت سولې ته اړتیا لري او باید دغه دواړه پلاوي یو حل ته سره ورسیږي. د عام صاحب دغه معلومات دي، نو په راتلونکو خبرونو کې به درنو اوریدونکو ته په دې اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کړو. بل عام صاحب
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو په کابل کې زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې د دویمې غونډې حال راکو د غونډن په کابل کې تر سره شو. په کې د دې شورا مشر عبدالله یو ور بیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پایل شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې تر وی وقفي وروسته د جنوري په 15مه پایل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتیدو اندېښنې هم سیوا کړې دي. د بشری حقوقو او مدني فعالانو لخوا پر لپسې د حکومت طالبانو او نړیوالې ټولنې نغښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشری حقوقو او مدني فعالې فرشتې کوهستاني وژنه ورستې وژنه وا چې پرونی مړې په کاپیسا کې خاورو ته وسپارل شو. لاغې سره یو ورور هم وژل شوی وو. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستانی یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یو لس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنګ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی ته اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشتې او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یو فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیه قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمه او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي. آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بامی خودنی او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوګیز پکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوی کسانی ثبت کړي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانۍ په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګري زیاته شي محمد نافع سروري رسنیو ته ویلې نوموړي دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندوستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادرسی. د دغه هوکړه لیک لمخې به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند د زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو لمخې چې جابز انټرنیشنل شرکت له دې مخکې زیره له سوریه او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګډون ورسته هغه ته لیوالتیا ډیره سوه. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل شو. د سوداګرۍ وزارت وایند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نو موري ویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدمات په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدینو بهرنۍ او اسارو سره به افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او افغانۍ لاس پوله، یو یورو 93 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. فرانسې او جاپان تایید کړ چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوی کسانی ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوي بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کې د موارد ثبت شوي او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوي ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی وو د کورونا ټیسټ وشود چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی دی. د دې راپور له مخې دا سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د بریتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي وو چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا د نوې بڼه تر مخکېنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپری شي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوې بڼې له اعلان وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولې پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دوو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول 1.5 کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې 1.1 ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتونو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه لیدل چې د کورونا نوي بڼه دې تر پخوانی سخته او یا وژونکې وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر خیګنې کارونه کول، خو اوس د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. په کونړ کې ځینې سپینګیري وایي پخا د حکومت او ولس ترمنځ اړیکې تر اوس پیاوړې وي. ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشرونو په مټ ایستل شوي، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناستي. په دې رپورټ کې به واورئ چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
واما او پارون ته د نورستان لانا امنو سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي. خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضلي مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونو یو افرادو سره همکاري په نظر کې نیول.
دوستانو په تیروتنې سره مو بل یو رپورټ چې په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه وو خپور کړ. زموږ معذرت ومني. د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به رپورټ زموږ په نورو خپرونو کې واوري. هغه رپورټ چې د حشر په اړه دی او په دې موضوع راڅرخي چې څنګه ولسونو د اشر پر مټ خپلې ستونزې هوارولې هغه خپرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شو او داسې ولسه کار چې به وو نو موږ په کلي کې تواچله رو اتواچله به امریکې ورکولې چې ورا شل نهار شل نهرنګ نه پاڅوه ته شره پاڅوه نو آباد را پاڅوه دا خلک را پاڅوه چې راشي دلته ولې له بنده.
حاجی فیض محمد خان وایي د نورستان کامدیش ولسوالي چې پخوا کونړ پورې تړلې وه سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چوار کېدو دا دولت نه دی شته. کلته به مشران سپینګیري ملکان ناست وو او د دې ځاینه به ډلې ډلې جوپې جوپې په میاشت کې به بندېدل او شری کار دې کړو خالي ډوډۍ به چا ورکول او چا به نه ورکول. کله به خپل دی جای کوو او هغه دغه د کامدیش سره چې دی دا پاشر وتلی دی. دا کانال چې دی دا پاشر وتلی دی. دا پل او دا سړک چې جوړ شوی دی په دې دره کې دا پاشر وتلی دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دودو. د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو چاردیوالي به جوړوله د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا بیا د ګټو نه جوړوله هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو د کور خاون به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نورو مرستو ته لاس تر زنې ناستي. د پیج درې وسیدونکي محمد ګل
مونږ خپل د مټین یو سرک وو ولا چې مونږ هغه ډوډۍ د کور راوړې دا سنګوري بم د کور وشه ډوډۍ خوړل. خبره دا چې هغه سرک ماره دي اوس هغه سرک وینه دا د پیج سرک وینه ورو کندې کندې دا د چغه سره دا وینه کندې کندې پردي وطن خوندونه مې لري ولا خپل وطن نه د وطن ښکاري.
خلک وایي پخوا د حکومت او ولسونو ترمنځ ټینګې اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوي او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سرکونو پلونو ځنګلونو ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل خندکونه له هغه ټاکلي یونیفورم نه تر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیا وال وای دا چاره تر ډیره په امنیتی ځواکونو کې د بے نظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوی ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیا په مرکز گردش خار کې د غزنی لاین په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال می مخې ته راغلل. ظاهرا د صبر خده چې دوی به د وینې مسول وسلوال ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شو چې سیمه ایز پولیس دي. پتلونونه د افغان ملي اردو د وسرتری جمپر د ملي پاوز او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درشې په څیر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلې وو. دا څه ښکاری ده چې دوی به خارته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د ګردیز له خاره د باندې په زیاتره پوستو چک پاینټونو کې افغان سرتیری د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکو اسدالله وایي د افغان سرتیرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډي دوی ته هم ستونزې جوړ کړي او ډیر کله نه پوهیږي چې خپل ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خدغه سره بلد د پولیس د چک پاینټ سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتای خاص د شیل دلې ده، نو دې وخت کې مونږ یو نصف بریک نیولای دا چې نوې کسان راغلي دي خو څه مسله ده، نو مونږ ورته ولاړو چې کله ورته ولاړو هغه پولیس ده نه شو کولای چې د دې لباس د اغوستلو وا چې دوی تکفیر کړي چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو احسان صدتوای ګډ وډ نظامی لباس کا لایوی خو خلکو تسنز جوړوي لبل خو په ټولو افانس وکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمایس پولیس پیسې خولی دی لوی موټر سره په لوی لارو کې کچری کې سیمایس پولیس دی دوی په دریشای کې تر کم پیسې خلی په سختو حالاتو کې به زمونږ په نورو زړور امنیتی ځواکونو باندې دوی په ور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوګی جوړ کړي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رمنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه ټول مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې ده.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړې ډول د پولیسو پر ناسم نظامی لباس په داسې محل نیوکې کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تنیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان رسولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږو بجو شوې. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نیشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکي پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پر لپسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د خاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی. پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې لشدته پزمکل ویدله. که سام ډیر نه دی ژوبل خو موقتا یې غوګونو کار پریخه. د نشویل خاروال جان کوپر رسنیو ته ویل خو چې سیمه کې ډیر خلک نه ول.
We'll wait for the investigators in the courts.
موږ په پلاتون کو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول. کچیر ته دا د جمعې مازیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام
وو. On a Friday.
د تنسیا ایلات مرکز نشویل په تیر بیا د خار دا سیمه چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو